د ازادي ملمه
د ازادي ملمه پروگرام ته شرغلاست. نن په دې پروگرام کې له یو خبريال سره خبرې کوو چې د دې مسایلو ته په کوم سترګه ګوري، د دې په نظر ابتکار یعنی څه، او یو مسلکی خبریال څنګه موضوعات په جالب انداز نورو ته بیانولی سي. ذبیح الله غازی له هغو خبریالانو دی چې د جنګي راپورونو تر څنګ د افغانستان د طبیعي شایستونو نندارې ته خلک رابللي او شایسته ویډیوګانې لا هم پر ټولنیزو شبکو خپریږي. ذبیح الله غازی د ازادي میلمه پروګرام ته شرق لاست. په پیل کې دا راته ووایاست چې څومره وخت کېږي له افغانستانه جلا وطنه یست؟
ډیره مننه سالی صاحب، تاسو ته او ستاسو ټولو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. تقریبا 2.5 کاله پوره کیږي چې زه افغانستان نه راوتلم. 2021 کال د اگست په 19 باندې زه افغانستان نه راوتلم، او تر اوسه هم داسې جلا وطن یم. نو وطن خو دار چا یادیږي، وطن وطن دی، داسې څوک نشته دی چې هغه د وطن د غېږې نه لري او هغه خپل وطن یاد نشي. نو همیشه مې یادیږي، او سخته ده د مسافرۍ ژوند یو څه سخت دی، ځکه د خپلې کورنۍ نه، د خپل وطن نه، د هغه دوستانو نه چې تالته ماشومتوب تیر کړی، ځواني دي، نو سخته ده. نو وطن، خلک او ورسه مې ډېر یادیږي.
کله چې تاسو تازه افغانستان وتلی وئ، د وطن کیسې مو کولې، هوا ته تاسو وژړل، نو تقریبا کویلی سم چې د هر افغان وطن یادیږي. بیا څومره زیات وخت چې په بهر کې تیروي، هغومره نور دې پسې وطن یادیږي. زیات دی د وطن څه یادیږي؟ خواړه، خپل خپلوان، هغه سیمې چې تاسو هلته سفرونه کول، یا خپل کار چې په هماغه ساحه کې مو کوه؟
سالی صاحب، تر ټولو ډیر چې زما یادیږي هغه احساس چې ما په خپل وطن کې کوه، او مالته خبریالي کوله، او د خبریالۍ نه مې څومره خوند اخیسته. هغه داسې یو احساس و چې هغه دلته په مهاجرت کې نشم پیدا کولی. زه دلته هم خبریالي کومه، خو هغه څه چې هلته ما حس کول، د ټولنې سره، د خلکو سره، د ټولنې د هر وګړي سره مې تماس و، او هر څه مې په خپلو سترګو لیدل، د خپل هغه خړې خاورې، خو مقصد زه د خلکو سره په اړیکه کې وم، هغه مې ډېر یادېږي. خپل دوستان، وطن نورستان مې ډېر یادېږي چې زه به پار کال څو ځله نورستان ته تللم، یا به ختیځ نورستان ته، یا به مرکزي نورستان ته چکر ته به تللم د خپلو دوستانو سره، هغه مې یادېږي. خپله کورنۍ، او خصوصا خپله مور مې ډېره یادېږي چې هره شپه زه ورسره غږېږم، او زه پوهېږم چې هغه څه احساس لري، او مور مې پوهېږي چې زه څه احساس لرم، خو بس یو بل ته ډاډ ورکوو.
بالکل، وطن خپله داسې ده لکه مور. نو هم خپل مور د چای دیږي، هم وطن یادیږي چې هغه د مور حیثیت لري. غازی صاحب، هغه کسان چې تاسو یې نړۍ ته آواز رساوه، بیلابیل کلیو ته تاسو سفرونه کول، دی فعال خبریال په حیث، آیا هغه کسان اوس هم در سره په تماس کې دي، او دا تمه لري چې تاسو بیا هم ستونزې تر نړۍ پورې ورسوئ، د نړۍ تر غوږونو؟
سالی صاحب، یو خو زما ژوند داسې تیر شوی دی چې زه تر ډیره د خپلې سیمې، لکه د مشرقي ادارې ولسوالۍ داری سیمې، د خلکو سره په تماس کې وم. ډیر کله کوشش کوم چې دغه خلکو سره زه په تماس کې واوسیږم. مثلا دا 8-9 ورځې مخکې په واټساپ کې یو پیغام راغی چې دا د نورستان د کانتیوا د درې نه یو ځایي سړی و چې موږ ورسره هلته 2 شپې تیرې کړې وې، او ما په دغه کانتیوا دره باندې گزارش کو. نو هغه ما ته زنګ وو په واټساپ کې، ما ته پیغام راولېږه چې زه پلانې نورستانه یم، او زه غواړم تا سره خبرې وکم. نو خبرې مې ورسره کولې، ویل چې ته یو ځل راغلی وې په 10 کالو کې، موږ ته یو خبریال راغی، او هغه چې دلته بلد شو نو جمهوریت سقوط شو، او ته لاړلې. ډیرو خلکو سره زه کوشش کوم چې په تماس کې اوسېږم، او ډیر خلک کوشش کوي چې ما سره تماس کې اوسېږي. خو هغه څه چې ما په وطن کې کار کولای شو، خبریالي مې کولای شو، مسائل مې راسپړلای شو، نو هغه د لرې نه سخته ده. نو ډیر کله کوشش کوم چې د هغه خلکو سره همیشه په تماس کې اوسېږم، ځکه دا مسابری به تر ټولو عمره نه وي چې زه به د وطن نه لرې ما، او زه غواړم چې د هغه خلکو سره بیا په تماس کې شم، او بیا ورشم، بیا هغه مسائل رپورټ کوم، هغه ستونزې چې په وطن کې دي، هغه مسائل چې د لرو پرتو منطقو خلک ضرورت لري، هغه باید گزارش کوم. خو یو غټ مشکل چې وس وخت کې شته دی، هغه دا دی چې دا ستونزې چاته وي، لک تر لگا په جمهوریت کې یو څه مسلې وین او هغه بدی ویلا د چارواکو نه بدی په نظر واخسته. اوس مشکل دا دی چې نه خو د طالبانو حکومت خبرو ته زریږي او نه پیسې شته وطن کې چې کار وشي، نو دا یو غټ مشکل دی. او همیشه غواړم چې د ټولو خلکو سره په تماس کې اوسېږم، او ډیر خلک غواړي چې د ټولنیزو رسنیو له لارې یا په ټلیفون یا راري ممکنه لارې نه ما سره تماس کې اوسېږي، نو زمونږ رابطه تر ډیره برقراره ده.
غازی صاحب، تاسو بیلابیلو شایسته سیمو ته سفر کوله، که مخکې چې مو د نورستان یادونه وکړه، ګڼ داسې خبریالان په سیمه کې اوس هم شته چې دغه ډول سفرونه نه کوي، که سفرونه کوي هغه شایستونه د کمرې په لینس باندې نه ثبتوي. دا علت څه دی؟ یعنی دوی فکر کوي چې تاسو فکر کوي چې دوی ته دغه شایستونه نه معلومیږي، او لیدی فرق لري او که نه دوی د چا خبره لټي کوي؟
زه په 2018 کال کې اول ځل نورستان ته لاړلم، او ما د نورستان قصې د یوې هفتې لپاره چې ما اته گزارشونه ما وکړل، بیلابیل مسائل. مثلا ډیر خبریالان چې به نورستان مرکز بارون ته یوازې لاسرسی و چې خلک لاړ شي، هلته چې به لاړل نو هغوی به په دې کار کوو چې روغتیایي ستونزه ده، مثلا د سرک ستونزه ده، مثلا د معرف ستونزه ده، دوی به دا ټول شیان عمومي راخستل. ما کوشش دا وکړ چې صحیح ده خو عمومي مسلې دي، خو زه بیلګې څنګه راواخیستلی شم؟ که نه زه یو مکتب ته څنګه لاړ شم چې د هغه یو ښوونځي داسې مسله راواخلم چې هغه د دې ټول ښوونځیو مسله ده؟ نو ما به ډیر کوشش کوو چې زه داسې منطقو ته لاړ شم چې هغه اصلي د مشکل هغه وړې وړې مسلې پکې راوسپړم چې هغه حل لاره ولري. مونږ یو گزارش کوو او وایو چې په افغانستان کې ناامني ده، نو دا سخته ده. یا وایو چې د پاکستان نه کډوال افغانستان ته راځي، دا ډیر عادي خبره ده. خو که زه په ننګرهار کې د بلال په نوم د یو ماشوم قصه رپورټ کوم چې هغه خپل یو توتی د ځان سره د پاکستان نه راوړی دی، هغه ساته او بلاخره د هغه نیا چې کله ناروغیږي او هغوی سره د پاکستان نه یوازنی هغه مال جداد یو څه چې یوه بزای لرل هغه راوړی و افغانستان له، هغه د خپل نیا د روغتیا دپاره هغه خرڅه کړله او بلاخره د نه دوایی نه د هغه نیا مړه شوه. نو که زه د بلال قصه رپورټ کوم او زه خلکو ته وښیم چې د پاکستان نه چې افغانستان ته کډوال راغلي دي د هغې ستونزې څه دي، که زه د بلال قصه رپورټ کوم نو او زه په آخره کې ویم چې د پاکستان نه دغومره کډوال راغلي دي، نو زه خلکو ته او دنیا ته ښودلی شم چې د بلال قصه د دغه 200,000 کډوالو قصه ده، د هرې کورنۍ همدا قصه ده. زمونږ مشکل دا دی چې مونږ ټول عمر عمومیات رپورټ کوو کنه، او مونږ هغه اصلي ورکوټ قصو پسې نه ګرځو چې هغه حل لاره ولري. نو ما تر ډیره کوشش وکړه چې که د وطن ښکلا ده هغه هم راواخلم، خو یوه داسې سیمې ته لاړ شم چې هغه زه خلکو ته عملا وښیم چې نه دا صحیح ده چې دنیا ډیره لویه ده، خو زه خلکو ته هغه ورکوټې مسالې راواخلم او هغه د نمونې په شکل وښیم چې دا ټول دا ستونزه دلته ده، دا د ټول افغانستان ستونزه ده، دا ستونزه دلته ده، دا د ټول نورستان یا دا د ټول کونړ یا دا د ټولو ولس ستونزه ده. نو زمونږ خبریالان چې دي مشکل دا دی چې مونږ عمومیاتو پسې ګرځو، او کله چې مونږ په وړو وړو مسلو پسې وګرځو نو هغه حل لاره پیدا کولی شي.
دا ډول مسایلو ته کتل او زیات وخت دې پورې هم اړه لري چې ته یوې موضوع ته یا یوې مسلې ته له کومې زاویې څخه ګورې. یعنی ابتکار کول څه فکر کوي چې چوکاټونه ماتول دا سم کار دی او کنه په هغه چوکاټونو کې چلیدل ستاسو په نظر غوره کار دی؟
سالی صاحب، دا ډیره مهمه پوښتنه ده. یو وخت یو گزارش می جوړو، نو ما د یو سپینګری پلار نه شروع کو، نو ما سره څنګه خبریالان ناستو، ماته وایي چې وروره دا خو ته چوکاټ کې نه ځې، دا رپورټ خو چې دی درې برخې لري کنه، چې پیل دی، منځ دی او پای ده. ما ورته وویل چې که زه دا قصه مونږ د دې چوکاټونو نه راونه باسو نو مونږ دا قصې سمې خلکو ته نشو ښودلی. ما تر ډیره کوشش کړی دی چې زه خپل گزارشونه د یوې ورکوټې مسلې نه د یوې زاویې نه راپیدا کړم، او زه چې غټه ستونزه زما په گزارشونو کې چې ما به خپل گزارشونه کول، هغوی دپاره د زاویې موندل ماته ډیره سخته مسله وه، او کله چې به مې زاویه پیدا کړله نور گزارش به ما ډیر په اسانۍ سره جوړولی شو. رپورټ کې د زاویو لټول، یا د پلو ماتول دا کوم مسله نه ده، مهمه دا ده چې ته خلکو ته پیغام څنګه رسولی شي او څنګه خیر رسولی شي چې هغه خلک لږ تر لږه دې مسلې ته متوجه شي. نو ته که خلکو ته عمومي مسلې وې هغه دې ته نه متوجه کېږي، وایي دا خو د ټول افغانستان مسله ده، دا خو د ټول د دې ولایت مسله ده، دا د ټول. نو موږ چې کله پولي ماتوو موږ خلکو ته معلومات د داسې لارې نه رسوو چې هغه خلک متوجه کوو. نو زما په نظر ژورنالیزم اوس دغه پولو نه وتلی دی، پولې تر ډېره ماتې شوې دي. هر خبریال صحیح ده چې عمومي موږ باید دغه نه ونه وځو، موږ په خپل چوکاټ کې خبریالي وکړو، خو د زاویو موندل چې دي دا یو غټ مشکل دی چې زموږ د وطن خبریالان چې دي دا ورته ډېر پام نه کوي. او کله چې موږ زاویې پیدا کړو نو دا پولې ماته، یو پولې چې ماتې شوې نو موږ خپل معلومات ډېر په مؤثره توګه خلکو ته رسولی شو او هم هغه خلک متوجه کولی شو چې دا ستونزه څنګه حل کړي.
تاسو د خلکو یادونه وکړه، کله چې تاسو به د خلکو په منځ کې ځای پیدا کاوه، یوې سیمې ته به ولاړی او هیڅوک نه پیژندل، خو خلکو تاسو پیژندلی، درناوی درته کاوه، خپلې د زړه خبرې در سره شریکولې، خپلې ستونزې در سره شریکولې. دغسې یو حالت سره کله چې تاسو مخامخ دی څه ډول یو احساس یې در کاوه؟
سالی صاحب، زه ډیرو منطقو ته تلی ما او ډیر کوشش مې کاوه چې زه د لر پرتو منطقو نه گزارشونه جوړ کړم. ما به سفرونه کول، مثلا ډیر خبریالانو به دا نه غوښتل چې کرایه ولګوي، موټر ونیسي کنه، خو ما دې شانو ته ډیر نه کتل. ما ویله چې لږ تر لږه زه د هغه خلکو چې په بانډه کې دی، هغه خلک چې په ډیر لرې منطقه کې دي، هغوی ته لاړ شم او د هغوی گزارش واخلم. موږ یو وخت هغه ته لاړلو، د کونړ یوه دره ده، د کونړ په نواباد سره یوه دره ده، باډیل ورته وایي، باډیل درې ته لاړو موږ گزارش جوړو. هلته د حیواناتو کلینیک وو خو د انسانانو نه وو. د حیواناتو کلینیک په دې دره کې شته دی، د انسانانو نشته دی. نو ما خپل یو خو ما خپل رپورټ د دې نه شروع کړ چې دا داسې منطقه ده چې د حیواناتو کلینیک پکې شته مګر د انسانانو نشته دی، چې 5000 انسانان پکې اوسیږي. موږ چې کله هلته لاړلو نو هغه خلکو لکه هغوی زه نه پیژندلم چې په څیرې نه پیژندلم، ځکه چې هغه خلکو تلویزیون نه لاره د هغې منطقې. نو ما سره ځینې مشران خلک هم وو، نو هغوی فکر کوو چې زه ګنې لکه مشر کس یم، لکه د پاخه عمر سړی یم. نو هغه 4-5 کسانو هغه زمونږ د مشر ملګري ډېر عزت کوو چې غازی صاحب محترم راځئ، داسې راشئ داسې راشئ. نو په دې نمایي کې ورته خلکو وښودلم چې هغه غازی دا دی. نو بیا پس هغې خلکو زما قدر شروع کړو. نو د لرې پرتو منطقو سره یا د خلکو سره چې زه به په تماس کې وم او زه به ورتللم گزارش به مې کوو، زه چې د خلکو مینه او محبت ما کتلی دی، نو زما د خپل مسلک سره هغه مینه څو چنده نور هم زیاته شوې ده. یعنی ځینې خبریالان چې کله یو ځای ته ورسیږي، مثلا یو وخت پورې خبریالي وکړي، بیا داسې فکر کوي چې ولا زه دلته ستړی شوی یم. یعنی ډیر زمونږ خبریالان ملګری دي چې د هغوی نه ما اورېدلی دي چې ولا دې مسلک کې زه نور ستړی شوی یم، ولا داسې دي داسې دي، مګر هیڅ کله به زما د خولې نه چا نه اورېدلی او نه به مې هیڅ کله په زړه کې دا احساس کړی چې ګنې زه د خبریالۍ نه ستړی شوی یم. زه اوس هم ډیره مینه لرم، پخوا مې ډیره مینه لرله، او زه باوري یم چې تر ابده ابده به زما د خبریالۍ سره دغه مینه زیاته وي، ځکه چې خلک تا له عزت درکوي. ته د خلکو ستونزې کله چې یو مسله راواخلي او هغه ستا د رپورټ د وجې حل شي، ته چې هغه احساس چې زه یې کوم هغه ډیر خوږ دی. او دغه احساس ما زه به ډېرو ستړو لرې منطقو ته لاړلم، خو ماښام کې چې به کله راغللم گزارش به مې خپور شو او بیا به یو نتیجه ورکړله، بیا به زه دومره خوشحاله وم، دومره به خوشحاله وم چې لکه زما د گزارش د وجې نه لږ تر لږه یا د یوې کورنۍ ژوند بدل شه یا یوې سیمې ته اورښتیا. نو کله چې د باډیل درې گزارش ما وکړ، نو تقریبا یوه نیمه میاشت پس د هغوی په کلینیک باندې کار شروع شو. کله چې په کلینیک باندې کار شروع شو، نو بیا ما ته د کلی یو قومي مشر زنګ وو او ما ته ویل چې ته خبرې ما ویل نه، ویل چې زمونږ په کلینیک کار شروع شو، ویل زمونږ په کور کې وای زما میرمنه او زما مور چې هغه ډیر بوډۍ ده، ویل هغه تا ته په هر مانځه کې دوا کوي. نو چې یو مور او یو نیا ماته په هر مانځ کې دوا کوي، نو زه به خبریالی ولې پریدم؟ او زه به د خبریالی سره هغه زما مینه به ولې زیاته نه شي؟ سالی صاحب،
غازی صاحب، یو مهمه موضوع چې د افغانستان په زیاتو ولایتونو کې خبریالان ورسره مخامخ دي، هغه دا دی چې ځینې خبریالان په هر نظام کې داسې وي لکه دولتي خبریال. دوی به کار کوي یوې غیر دولتي رسنۍ یا نړیوالې رسنۍ سره، خو دوی وایي چې د ګزارې په خاطر باندې داسې راپورونه جوړوم چې خلک فکر کوي چې زه د هماغه نظام دولتي خبریال یم. په دې اړه مې غوښتل ستاسو نظر ولرم چې دا رقم خبریالي ستاسو په نظر څنګه کار دی؟
زمونږ وطن کې غټ مشکل دا دی چې د ژورنالیزم ته په هامه کچه چې خلک ګوري لکه ډیر په ښه نظر ورته نه ګوري، او دا ځکه ورته نه ګوري چې زمونږ ژوند لږې پاکې پاکې به خبرې کوو. زمونږ خبریالي چې دا هغه پمدی ډیره خرابه شوه چې چا د فساد د لارې، چا د خپلولۍ د لارې، چا د سمت د لارې، او چا د چارواکو سره د دا غوی د غړمالۍ د لارې دا د ژورنالیزم مسلک دومره بدنام ک چې هغه باور چې په نوره دنیا کې په ژورنالیزم شته د هغه افغانستان کې وبیلل شو، او خصوصا په لری پرتو منطقو کې او ساحو کې دا لږ وبیلل شو. د دې غټه وجه همدا وه چې موږ به خبریالۍ ته د خبریالۍ په سترګه نه کتله، موږ به هغوی ته یا د سوداګرۍ په سترګه کتل، موږ به هغوی ته یا د سمت او د یا د یو چا د غوړمالۍ نه د یوې وسیلې دپاره د کار اخیستنې په توګه کتل. دا غټ مشکل زمونږ په وطن کې. ما به ډیرو خبریالانو ته چې هغه به د آزادو رسنیو خبریالانو، مګر هغې به دولتي ګزارشونه کول، که نه چې ولا دی داسې وایي، دی داسې وایي، دی داسې وایي. ما ویله چې ګوره خیر دی، داسې وکړي چې راځئ دا مسلک ډیر بدنام شوی دی، راځئ د دې بدنامۍ نه د رایستلو دپاره هڅه وکړو. که نه ولې ته زه دولتي رپورټ وکړم؟ زه ولې داسې مسایل چې غونډه وشوه، مثلا غونډه په ننګرهار ولایت کې غونډه وشوه، دې کې دې 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 خلکو برخه اخیستې وه، تر اخره به ته پوه نه شې چې د دې مطلب څه دی. مثلا ښه دې غونډه کې څه شی وشو، که نه څه مسله وشوه، خو که زه په دې غونډه کې یو سړی را پیدا کړم چې هغه د ډېرې لرې پرتې منطقې نه راغلی دی، او هغه د کمپین په غونډه کې برخه اخلي، او هغه د دې د خاطر راغلی دی چې لږ تر لږه یو څوک کرایه ورکړي، او هغه پیاده لاړ شي، او هغه خپله کورنۍ سپورټ کړي، زه د دغه سړي قصه رپورټ کړم، نو دا خو د کمپین دپاره بدنامي ده، مګر دا د یوې ټولنې د یو سړي د ژوند اصلي قصه ده چې زه خلکو ته رسوم. زمونږ په وطن کې مشکل دا دی. تر ډیره ډیر خبریالان کوشش هم کوي چې ښه ګزارشونه وکړي مثلا، خو تر ډیره زمونږ غټ مشکل دا دی چې موږ خبریالۍ ته د خبریالۍ په سترګه نه ګورو، بس رپورټ دی زر زر تیزان خلاص کو، او بس دفتر ته د بیګار واري تیر شي. نو که د دې نه موږ راوځو خبریالی بیا ډیر خوند کوي. زه فکر کوم چې په دې اخره کې ډیره خشوه، ډیرو ملګرو کار شروع کو، ډیرو ملګرو هڅه شروع کړله. بل فساد هم یو غټ مشکل و چې هیڅوک په دې وطن کې لکه د دې شیانو نه خلاص نه دي، مګر خبریالی مسلک باندې د تور داغ لګیدل چې دي، دا ورکوټ ټاپه چې دا ډیره غټه خودلی شي، او دا یو غټ مشکل زمونږ په وطن کې چې دې سره موږ مخامخ.
خلق خو تفکیک کولای سي ستاسو د کار او د هغه خبریال د کار ترمنځ چې د چا خبره دولتي راپورونه زیات جوړوي، ځکه د ځینو کسانو حتی ستاسو د یو کال یا د دوو کلونو مخکې راپورونه او د راپورونو موضوعات لا په یاد وي.
بالکل همداسې ده سالی صاحب. اصلا مسله دا ده چې مونږه که د رپورټونو دپاره موضوعات پیدا کو، او هغه داسې پیدا کو چې کونړ کې یوې رسنۍ په یو گزارش باندې کار وکړه. دا یو مثال دی. یوې رسنۍ په یو گزارش، یو ډېر مشهوره رسنۍ وه، په هغې په یو گزارش باندې کار وکړه چې د افغان پوځ د یوه سرتیري مړی چې اصلا د هغه هلک جسد نه و، هغه ژوندی و خو د یو بل چا جسد یې راوړی و، هلته یې د هغه په قبر کې خښ کړی و، دوی پسې خیرات کړی و. دا گزارش ما واورېده. ما ویله چې ته ورېږه دې سړي سره زه تماس کوم. ما هغه کس ته زنګ ووهمل چې ته ماته د دې کس نمبر راکړه. ورسره وغږېدلم، ما ورته ویل چې ته ماته لږه قصه وکړه چې دا څه وشو، څه ونه شو، دا قصه راته وکړه وکړه. ما ورته ویل تا واده کړی؟ ویل نه. ما ویل واده نه کوې؟ ویل واده مې دی کنه درې میاشتې پس. ما ویل څه وې؟ ویل و زه درې میاشتې ما انتظار وکړه، درې میاشتې مې انتظار وکړه، او درې میاشتې پس زه لاړم د هغه کس واده می رپورٹ که چې یو کال وړاندې دامدی په حجره کې د ده د خیرات دیګونه باندې و، مګر نن پکې د ده د واده د خاده دی ګونه باندې دی هغه ورس پکې ویرو او نن پکې د د په خوشحالی کې اتن کیږي او سندری غږیږي کنه ما دغه رپورت درې میاشتې مې د دې د خاطر انتظار وکړ چې زه لږ تر لږه خلکو ته د اصلي قصه وښیم هغه جالبیت خلکو ته وښیم نو زمونږ په وطن کې دا قصه چې ده دې رپورټ بیا زما یو ایوارډ هم وګټه نو مسله دا ده چې مونږ د بیګار وار تیرو او د بیګار وار نه چې کله خبریالي راوځي هغه بیا خوان پیدا کوي
بل غازی صاحب یو د میز ترشا خبریالي ده او یو په ساحه کې کار کول دي کوم یو تاسو غوره غنی زما خو وسم په مغه ساحه کې چې ما مغه شپې ورځې می ډیر یادې چې خلکو سره په مستقیم تماس کې ومه دغه سي مسائل می په خپل پیدا کول په خپل می انکشاف ورکاو په خپل می سرچینو سره خبرې کولې او بیا خپل راپور نه می په خپل خوند اخیست اوس غوړم تاسو نه وورم
سالی صاحب دا ډیره مهمه پوښتنه ده او ما دا دواړه تجربه کړل مثلا زه چې په وطن کې ومه زه په مسائلو پسې تللم اوس چې په امریکا کې مسائل ما پسې راځي کنه خو کله چې مسائل تا پسې راځي ته به د مسلو په خوښه ځې کنه او کله چې ته په مسائلو پسې ځې نو ته به په خپله خوښه مسائل شیان پیدا کې زاویې به پیدا کې او دا تر ټولو مهمه مسله ده زه کله کله افغانستان گزارشونه کوم نو زه ملګرو ته وایم چې دغه دغه شیان واخلی خو کله چې ماته مواد راشي هغه خوند پکې چې زه څنګه اخلم که زه چرته هلته وایم ما چې څنګه اغستلی شو او ما چې څنګه مرکه کولی شوی ما چې څنګه زاویې پیدا کولی شوی دا 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 نشته او دا ما سخت زوري زه ډیر کله وایم چې کاش زالته وای کنه زالته وای او ما دا مسایل رپورټ کړی وای او دغه دغه قسمه دغه سي دغه سي دغه سي دغه سي راخسته وای زه بیا ډیر خلک نشم پازابولای چې ته بیا لاړشه بیا لاړشه دا یو غټ مشکل دی نو د ساحی خبریالی لکه زما ډیره مینا چې دا د ساحی د خبریالی سره دا او د زغوانم چې وزمه پسې کنه مسائل ما تر نه شي چې زما غا تیار شیان جوړ کما نو دا 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 رښتیا تاسو خپلم تجربه کړی دا چې دا ډیر خوند کوي چې ته خپل مسله پیدا کی پسې لاړ شي او د خپل زاویې نه راوس پړې دا تر ټولو مهمه ده چې یو خبریال ته مثلا ډیر ارزښت ورکړي او هغه خبریال
افغانستان کې سرچینې هم په کمیدو دي
سالی صاحب دا تر ټولو مهمه مسله ده ځکه اوس وخت کې افغانستان کې خبریالي کول داسې آسان کار نه دی هلته د منابعو موندل هلته په مسلو پسې ګرځېدل بس تا پسې خلک درپسې ته به هر څه د طالبانو حکومت ته خې که ته چېرته یو یوه انټرویو وکړې او هغه خپره شي بیا ته د هغې نه وروسته نیول کېږي مثلا دا د 2023 کال گزارش چې 168 قضیې ثبت شوې وې چې طالبانو د خبریالانو سره د تاوتریخوالي په دې کې 168 یوازې د نیونه وې چې لا دوه خبریالان د پرون خوشې شول دوه لا اوس هم په زندان کې دي چې یو یو کال بند باندې محکوم شوی دي نو دا نو د دې نه تاسو قیاس کولای شئ چې هلته خبریالي څومره سخته ده او ځینې رسنۍ چې زه ګورم بدبختانه چې هغه د ژورنالیزم لپاره د ژورنالیزم د ایندی لپاره او بیا که سبا څوک در سره حساب کوي چې ګوره تاسو خو دغه سي رسنۍ لرئ کنه نو دا هم د خبریالانو لپاره هم د رسنیو لپاره هم د رسنیو د کور لپاره دا یو یو ننګ او یو شرم دی چې ډیر وخت منبع نه معلوم او ځینې رسنۍ چې زه ګورم هغه گزارش وکړي ځینې رسنۍ بیخي لکه یو تبلیغاتي قصې کوي نو دا سخته ده خو په افغانستان کې خبریالي اوس وخت کې ډیره سخته پدې ده چې د اوسنی نظام چې طالبان دي د هغوی سانسور دومره زیات دی چې خبریالانی بیخي داسې یو حالت ته راوستي دي چې دی بیخي په کور کېني یا د دې وطن نه وتښتي ایران دي چې څنګه چلو کی نو دا ډیره سخته ده چان یو خو منابعو ته رسیدګي نه کیږي او بیا چې پسې هغه ځینې رسنۍ هغه معیار هم پسې وروارته نو دا د ژورنالیزم لپاره او خصوصا کله کله زه ډیر د شرم احساس کوم چې دا 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 څه حالت روان دی دا څه وضعیت روان دی
یو ژمن خبریال ته ستاسو سپارښتنه څه ده چې په دغسې وضعیت کې څنګه خپل مسلک ته ژمن پاتې سي او بې طرفه خبریالي وکړي
سالی صاحب دا سخته ده اوس وخت کې، دا سخته ده چې یو ژمن خبریال دی هغه سه مسله راپورټ کړی شي، ځکه زما ډیر ملګری دوستان دي چې هغه سه پیژنم، هغه سره په تماس کې ما، هغه ما ته چې قصې وکي نو زه ډیر په حیران شوم چې دا خو ډیره سخته ده. نو بیا خبریالان چې دي د نورو لارو نه، د نورو منابعو نه خپل کار کولای شي، هغه مسله هم ته باید ځان ورسوي، یوازې په دوو درېو سرچینو باندې اتکا ونه کی، او لږ تر لږه نور خلک پرې راوغږي، نور شواهد او مسائل پیدا کی او یو څه وکړي. دا ډیره سخته ده، دا ډیره سخته ده. زه پوهیږم چې افغانستان کې دا اوس ډیره سخته ده، خو خبریالان دې لږ تر لږه دې ته وګوري چې دا مسلک دی او دا کم استخباراتي یا دا کم لوری نه دی. نو د دې لپاره باید هم د توازن د خاطر عوام خپل تر حده باید کوشش وکړي. مونږ چاته نشو ویلی صالح صاحب، ځکه چې دا حالات چې څوک درکې افغانستان کې چې څوک دي او زور سره تماس کې، ما هغوی دپاره دا کار ډیر سخت دی. خو بیا هم خبریالان باید تر خپله وسه کوشش وکړي چې داسې مسایلو ته غور کړي او دواړه طرفونه یا څو طرفونه په پام کې ونیسي او لږ تر لږه ډېرې منبع په یوه مسله راوغږي.
ځوان خبریال ذبیح الله غازی، مننه چې د ازادي میلما پروګرام کې مو کیسې را سره وکړې، پر دې مو خبرې وکړې چې په ساحه کې خبرلې څنګه وي، مسایلو ته څنګه له نویو زاویو څخه وګورو، او خبره څنګه په جالب انداز وکړو. کور ودان مننه چې په دې پروګرام کې مو را سره برخه واخیسته.
ډیره مننه کوم صالح صاحب، تاسو نم خو دې ښه دا آباد لره، تشکر.
یو نظر آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې ډیر اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو راته پیغامونه پریخي دي یا شمیر اوریدونکو د خپل بې وزلې کیسې کړي دي یا شمیر ځوانان بیا له بیکاری سره ټکوي نور ټولنیز ستونزې هم شته د پروګرام په پای کې د ورکوښو عزیزانو د پلټنې پروګرام لاندې برخه هم درته لرو پایل ستاسو په پیغامونه کو
چې نه ګولم ام سایه د یو زیم شي یسو یو ری نه دی څلور یا نه درو نه دی درې د شي یی چې د بسرس لیکه کار کوي ای بیا بشته وړی ته دې مومنان وام د څل خوشی نه جوړې مې د څل نه جوړې زلرم سبز ما خراب دی دا سابې فشار سم دی دی و منګې د غنلر اوس مې او چا خیرات کړه کړې دي ما یو دا نه یو خوبه کو په یو خوبو به مغاړې مې دا کیبل دا غاړې مې دی پنج یو لور مې رینګ ته ناس ته بل لور مې بل ته ناس ته څه چا ته وځو څه د خپل بیا د لیم دا زه یم نه کړلم د زړه نه جوړې سم دا سب د سم د سړو زخم زین د زړه نه جوړې دا وسې چنه ته پتل و زړه دې په څه دلیت چې شي وکم چې باندې انسان یې کبه په مرګ نه هم خوشاله غاړې مې دې پنج
زه به فاطمه نه مېږم نو زما خامخه دوه وشکاله به زما د کنټوف کیږي انا وز دا غر ایس بیا مې د خپل کې اعتماد په خواري غریبي لویان کړ انا دوه د امن میوه دا یو زوی مې شهید شو تیارو ویشته چې بسګر و هغه شهید شو بیا د دې ځای د بل راوښتل د بل مرور نه د بل تک شنو هغه بیا ټکار وسو هغه شهید شو سر دې خلاص انا وز دا یم ناس تم یو خپل کوم ځبی مې د امزند دي ناس دي نو ټکور ټکور یو بس دا سر نه سي دا کوندي نر نه لرو په کور کې زه دا غنجون تللې دي دا دي وسنوري په دې کې شي دا پرتی دي دوه دوه پای کټه باسي خرڅي دا وی و د بل انجلی په لاس مې کا کښنیان خو نو د دوه نشان نه دي کښنیان دي خو بيته چې د ګټي ولټ سره دي نو دا دي نو سره دي څو کې زه یا چې سره د ګټي ولټ څو کو نه دل څه د ګټي دا ونه لرم او زه په سیاستر په دنجون دا شې ته وای راس زموږ کوم بل پر ودا راس زمر وړی وټک ودا راس زمر دا داشری دې دا کور په ځوان ځوانې د بل کار کې دا نږدې کور ته لري زایوت
نه السلام علیکم د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هلی وای مزه د دراهی څخه د سنگین خبره کوم زمر په دا دوی درې میاشت کې چې موږ کښتونه کړلې دي غنم مودغه سی پر وچېدو دي مرور بل خاطر نسوتلای دغه مکورونه دي نو دغه طالبانو بند کړی دي بس دغه اړه د بلفور چارواکو ته زما دغه پیغام دی چې موږ ژغ واورې د ازادي راډیو څخه موږ دغه غوښتنه ده چې موږ دغه ژغ تر بلفور چارواکو پورې ورسی موږ ډیر په تکلیف یو وسلام
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم نیکی از ما ژغدی د ایراد د مسول خرګو تور سیری د ایراد د ریګریشن ماجر چې د مسلم پراته دي غریب خلک پښکستان دا غو نمائنګان ټوله د غ خلک دي غلط خلک دي خلکو ته مایسه نه ورکی خپلې خوري غریب سلیت نه ورکی دا غ مسولین چې د ماسی وې څنګه کې دا د زموږ غونه واوري چې د ایراد د ریګریشن ماجر کې ډیر زی په خلک ستا دا غنیمندگان ټوله د شغلات خلک دي نیت سم توځي کوي خپل ځانو ته کارټینو دا غزمو ژغ دی ورسېره د مسلو خلکو تر غوږه پوري السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته پاسله سلام مزما د پیغام ورسوي تل وړ مقامات پر ور د افغانستان کې څنګه ستره وستلې دا وست کارونه نسته ورور وظیفه نسته دند نسته بیکار بیکاری د ورور د یو خوا کارونه نسته د بلې خوا بیکاری د ورور د بلې خوا ستړیا وی دی او ګولانه پیدا کیږي او دی وای د افغانستان کې مردا امنیت را وستلې دا سبب په کاروبار په یو ډول یو ګول ډوډۍ په څیر وراره ان چې د کمی خوای کو کور څه ځان سره سوتې چې موږ په پولیسو کې شامل ک وروره و پلاړه توای تا چیرې جنگي دلې د چاندواله څه جکړې دا ټول خو جات نه کوي نه جنگ دل بس دا دی وای موږ ګور ته ا مش ملکړې دی ټول پکشي دی ور تر دې ما سیوا بل څوک نست پکشي کې بس دا دی نو یو کار کې سب جرات پیدا کې ټول ځوانان لاړ ور ور د افغانستان وو تر د بیکاری د خلکو اولادونه دل وجه مهدا وسه دی خو بیا ناری راته وی کالداري بنج کې خو افغاني راته ورته کړی دی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اول تاسو ته او دوهم د ازادي رادیو ټولو درنو اوریدونکو کتونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله لرم چې جوړ روغ بیاست. زما تاسو نه دا خواهش دی چې زما دا پیغام تر ټولو پورې ورسوي، خصوصا تر طالبانو پورې، تر طالب چارواکو پورې. زما د طالبانو څخه دا خواهش دی، طالب ز داستا کوم عزت چې تما ترا کوي، کوم حجاب چې تما ترا کړی، دا ګر سره زنه غاړم چې تا د حجاب په بانه دي زما د خويندو مندو په مخ باندې د مکتب دروازه بند کړې ده، وای حجاب دی، حجاب دی، حجاب دی، وو عزت دی، وو حسد دی، وو داسې دی، دا عزت او دا حجاب ګر سره زنه منم نه غاړم. ځکه استغفل لور په خارج کې درس وای، تعلیم کوي، پوهنتون وای، لس مخ ګرځي، مالې دلی دی لس مخ ګرځي، د تقابل کې چې هر څه مشران دي، دا ټول نوړې ما پاکستان کې لیدلې دي، لس مخ ګرځي، ځي پوهنتون ته، ځي مکتب ته، هر ځای ته ځي، آن د پردیو هلکانو سره هم ورسره یې، وایي دا مې مینه ده، دا مې حاسې دي، دا مې داسې دي. دا ستا لور هلته مینه چیرې زده کړله؟ دا چیرې دا دلته دما ته دغه حجاب دغه کړی دی، حجاب بانه کړی دی، حجاب مراته وو عزت دی، دا عزت څه ګر سره نه غواړم. ته ورسې پله خپل نوړو خوندو میندو ته عزت ورکړه، بیا راسه زما دته ورکړه. ځکه موږ افغانستان کې تعلیم ته ضرورت لرو، موږ ښځینه ډاکټرو ته ضرورت لرو. علم رڼا ده، بی علم ژوندون ګران دی، بی علمه سړی ړوند غوندې وي. موږ علم غواړو، موږ تعلیم غواړو، موږ د طالب دا د زور مسلمانی نه غواړو. موږ د طالب څخه دا غوښتنه لرو چې زموږ د افغان جنکو پر مخ د تعلیم دروازه خلاصه کړي.
السلام علیکم تاسو محترم اوریدونکو ته. په افغانستان کې اوسنی شرایط ډیر بد وضعیت دی، ځکه د یو اړخ نه ژمه راغله، بل اړخ بیکاري وګوره. دا ټول د افغانانو ژوند ډیر تریخ کړی دی، او چې دغه سربیره بحث وکړو په روسیې کې دا د تاجرانو مالونه چې په تورخم کې بند شوي، دا هم ډیر یو منفي تاثیر لري، که دا هم دا سو وخت وی غزوی یا هم دا لار بنوي، دا خامخا پر نرخو باندې هم تاثیر کوي. که دغه پای وګورو هم افغانان بیا هم لا زوریږي. خو زموږ غوښتنې د چارواکو څخه دغه ده چې هر څونه ژر کېږي دغه لار پر د تجارانو پر مالونه یا هم پر هغوی سودا باندې خلاص کړي، تر څو افغانستان خلکو د دغه ستړیاو څخه خلاص.
متاسفانه اوسنی اقتصادي وضعیت د افغانستان د ولس میشت کسان چې دلته حضور لري، متاسفانه اقتصادي وضعیت نه دی ښه. د بغل کې سره ده چې ژمی دی، بیکاری ده، همدار از تر سلنه زیات موټران د تاجران د تورخم بندر کې هلته پاتې دي، چې دا ټول منفي تاثیرات ولس پر ژوند باندې لري. ځکه چې دا اوس نرخونه دی متفاوته سو، جنس ګران سو، خوراکي مواد ګران سو، میوجات ګران سو، دا ټول مشکلات بیرته راګرځي. خلکو ته هیله مده ده چې مسؤل کسان د اسلامي امارت توجه ولري په دې برخه کې، دې ته پوره توجه وکړي. ځکه چې واقعا اقتصادي وضعیت د خلکو د نه دی ښه، ګراني د یو خوا، ژمې د بلې خوا، اندر از دغه موټران چې اوسپند د خپل منفي تاثیرات لري. هیله مده ده چې توجه ورته وکړي مسؤلین، ترڅو دغه مشکلات څخه ولس وژغورل شي.
نوم می توریالې شنوارې د ننګرهار ولایت اوسیدونکو یم. دلته چې په افغانستان کې اوس فقر ډیر زیات شوی دی، بیروزګاری ده، ځوانان چې دی بیکاره دي، او فقر چې دی هغه اخیری حد ته رسیدلی دی. دوی کار ته راوځي، یعنی چوکونو ته راوځي، خو نشته کار نشته دی. او زمونږ دولت نه دا هیله ده چې دوی ته د کار زمينه برابره کړي، ځکه چې ډیری خلک چې دی د کلو څخه راشي ښار ته، هم په ښار کې بیا ته د کار زمينه زمينه نه برابرېږي، نو باید دولت دې ته غټه پاملرنه وکړي تر څو د فقر دغه د منځه لاړ شي او ځوانان په کار شي. نړیوالو موسسو نه هم دا غوښتنه ده چې په افغانستان کې مرستو ته ادامه ورکړي او لا زیاتې کړي، ځکه افغانستان چې دی اوس خلک یې ډېر د فقر سره مخامخ دي، او باید زموږ د دوی نه دا هیله ده چې دوی په دې باش کې لا زیات کار وکړي او د افغانانو سره خپلو مرستو ته ادامه ورکړي، ځکه افغانستان اوس وخت کې د نړیوالو موسساتو تر ډېر اړتیا لري چې په خوراکي توکو او نورو صحي باش او نورو ټولو کې ورسره مرستې وکړي تر څو دوی د دغې بحران څخه ووځي.
نوم می سالم احمد صالح دی، د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. دا چې په کونړ ولایت کې کارونه نشته دی، بیروزګاری ډیره زیاته ده، خو به خلک وظیفو باندې وو، نور کارونه مې ورسره کول، اوس هغسې کارونه نشته دی. انکشافي پروژې دلته په کونړ کې نشته دی، ډیرې زیاتې چې خلک په کار باندې مصروفه شي. د بیروزګاری کچه بیخي زیاته شوې ده. دا چې نن ورځ په کونړ ولایت کې د او آر سی ډی موسې لخوا بستونه اعلان شوي وو، تقریبا نه ولسوالیو دپاره نه کسان دا نیول کېدل، او په سلهاو ځوانانو دې دپاره اپلای کړې وه، او ډېر زیات ځوانان دغه امتحان ته راغلي وو، په دغه امتحان کې ګډون وکړو، او زیات دی چې دې کې ډېر ونیول شي، هغه نه کسان د دې نه اله سلیکټ کیږي او دغه نه کسان نیول کیږي، نو ټول بیا هم بیروزګاره پات شو. نو د دولت لخوا نه، دولت څخه مخته هم دا ده چې انکشافي پروژې یا موسسات سره خبرې وکړي او انکشافي پروژې په کار باندې واچي، چې دغه بیروزګاری کچه سره ټیټه شي او خلک چې دی یا ځوانان چې دا په کار باندې مشغوله شي.
نومې ساحل افغان دی، او کاروبارونه خو بیخي په ټپه ولاړ دي، کارونه نشته دی او خلک ډیر زیات مشکلات لري. هغه څوک چې په کار باندې دي هغوی هم بېچارهګان درګر د بې وظیفو کیږي. زه چې څومره خبرې ما لکه په معرف کې د نظارت اعضا چې دي 15,000 او څو کسان دي، دوی اکثره چې دي د وظایفو نه لرې کړل، تشکیل کم که، او دوی ته دپاره داسې یو برنامه جوړه شوې چې دوی باید په کور شي، بانه غوندې ورته جوړه شي. بیکاري زیاته شوې ده، او بل وچکالي ده، بارانونه نه کیږي، خلک د ستونزو مشکلاتو سره ډیر سخت لاس او ګریوان دي، بے حد او بے اندازی مشکلات زیاد دی د خلکو، او بالکل نشته مزدوری نشته دی. نو وس دکانداران هم شکایتونه دا کوي چې سوق راځي او سودا تینه نه کوي. نو وس چې مثلا موږ بیکار یو، دکاندار ته لاړ شو پیسې نه، سودا به پسو کې، کاروبار نشته دی، چې کاروبار نه پیسې د کوم نه کوي، خلک ډیر زیات د مشکلات سره مخ دي. بل هغه موسسات چې هغه به کومکونه کول، هغه هم اوس کومکونه نه کوي، او لکه دغه دبلیو ایف پی دوی کوشش دا کوي چې هغه کوم ملکان څوک چې بلتی ورسره، او یا مثلا واسطه ولري، هغوی ته کارونه پیدا کوي، کومک ورسره خلک کوي، او چې څوک واسطه ونه لري هغوی سره بیخي نه څوک کومک کوي او نه ورسره همکاري کوي. دولت نه هم دا غوښتنه ده چې که چاته کار نشي پیدا کولی، نو هغه څوک چې په کار دي هغوی خو باید ساتنه وشي، هغوی د وظایفو نه لرې نه شي، هغوی ته باید د کار زمینه مساعده شي. دا چې نور خلک ډیر زیات بیکاره دي، هغوی ته کار زمینه نه مساعدېږي، او سره د هغې هغه پشته باندې کار خلک چې دي هغه یې د وظیفو نه لرې کوي او بیکاره کوي، نو دا ډیره یو غټه ستونزه ده.
بله، السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو محترمو کارکونکو ته نیکې هیلې وایم. زما نوم متولد د خوست ولایت څخه، تاسو ته میسیج پرېږدم. ستونزې دغه دي چې په خوست ولایت کې خاصتا د تذګیرو په برخه کې ډېر زیات زبېښاک روان دی. د خلکو څخه پیسې اخیستل کیږي، یعنی هغه کسان چې ولس کلانۍ کې پخوانۍ کاغذي تذګیرې جوړې کړې وي او کمپیوټري تذګیرې نه ورته جوړېږي، که ورته جوړېږي بیا به دوی پوټي چینج کوي او زر روپۍ به هلته کاغذي تذګیره باندې ورکوي او 1500 به کمپیوټري تذګیره باندې ورکوي. دا د عمارت یو نوی قانون دی. تاسو څخه مې هیله همدغه ده چې زموږ غږ وړپړو چارواکو ته ورسوئ تر څو دا زبېښاک بند کړای شي. په هره برخه کې هر کار باندې دوی پیسې او پیسې، بل کار یې نشته، پیسې اخلي. نو هیله مند یم چې په دې برخه کې له اړوندو ورګنو سره تاسو اړیکه ونیسئ او زموږ مشکل ورسره حل کړئ. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو څخه زیاته مننه.
السلام علیکم آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام علیکم رحمۃ اللہ خدای کو تاسو جوړ او روغ اسور د موږ غوښتنه وختن مسول شروق او رسوی مول چامن ولسوالی کې دی مخابرات او ډیر ستونزې د ورور خلک ګرځي ستوین دی سره دا خبره مو ورسو السلام علیکم
سلامونه نیکی هری احترامات می ومنی شاید جوړ ورو د سید جمیم پتن می د ازادي رډ ټولو او رضون کو کتون کو ته سلامونه نیکی هلی بلند کوم سن اولا پښتون يم د هرات ولایت دل تشدی په افغانستان کې ځینی مشکلات وزم پیلسته مشکلات ست چې نغه د وج نس کولی یا هم اگر شته چې دی ویلی په اگر شته کې د پانس کولی اوس په ټول افغانستان کې عموما په ټول افغانستان کې ورشته چې ډیره پرمختلې دغه تیب برشته ده نو هغه دون ډیر سی ویټاکټران چې پیلی اس څوک نس کولی وظیفه وشي ترلاسه کړي دا په همدې خاطر دا نور رشتې چې دي هغه بغیر له معنا وختلې ځکه چې ټولې رشتې ملا صاحبان چې را خپل وظیفه شروع کړه نو هغه ټولې رشتې خپل پر ځانو باندې تقسیم کړې دي نور ځوانان تر اوسه پر رشتنه درکول شوی نو یو وجه دا کې دی او پاسپورټونه چې ځنډیدلې دي دا هم دوی نه غواړي حکومت نه غواړي چې دوی دي د افغانستان څخه د دوی ځوان نسل ووځي په همدې خاطر دوی نه غواړي ځکه چې اوس موږ دوی هم په یو خاطر شوی ځکه چې دوی خپل پانګونه وکړي د لوی خپل په هیواد کې د صنعتکاري پانګونه وکړي یا هم تجارتي پانګونه وکړي افغانستان لا هم د پرمختګ پر لوري بوزي نو زه د تجارت دغه هیله لرم چې دلته فابریکې فعال کړي دلته صنعتي کارونه فعال کړي دلته نور بیلابیل کارونه فعال کړي د افغانستان د ولس لپاره چې دوی وکول چې د افغانستان څخه بیا ونوځي نو ډیره مننه بس هم دغه پیغام دلته د ځوانانو ته دغه پیغام دی چې دلی کولی سي دلته کار وکړي په افغانستان کې خپل ځان لپاره بنزور فو کاروبار شروع کړي د بنزور فو سره کار پر مخ ځي ان شاء الله خیر به تجارت شي ان شاء الله مننه خیر وسې ژوند دیوس
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه په دې هله چې دغه کوم ستونزې مو چې یاد کړي دا د مسؤلو چارواکو تر وګونو ورسېدلې وي او د حل لارې چارې ورته ولټوي
سو پاکلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00@22212321
اوس هم راځو د پروګرام په دې برخه کې د ورکو شو اجزانو د پلټنې پروګرام لاندې برخه ته چې زما همکار طاهر روخان چمتو کړی دی
سلامونه د ازادي رادیو مینوال ټولو ته خاص او ځنګړي سلامونه کوم په دې هله چې ټول راتره کړو د صحت جامع فرتنوي ګډونوال سرتاج ننګرهارې مو بیا در سره له مزار شریف نه ما چې د مزار شریف بلخ خار نه زمونږ د ملګری ورور نه تر کښوې دې که هر چاته معلومات دي د ورورې او بیا د زله له هم دردې را سره فدغه شمارو برخوال شي لمړی کې اتصالات 0 و 7 شپږ یا شپږ شپېته 55 40 مله شمارې ام ټی ان دا 0 و 7 58 903 904 ورسته روشن نمبر وایم 0 و 7 شپږ نوي شپږ شپېته 40 یا 50 اوزل بیا وایم چې ماشوم له مزار شریف د بلخ خار نه درک شوې ده شماري رسته کې تکراروم 0 و 7 شپږ یا شپږ شپېته 55 40 0 و 7 58 903 904 0 و 7 شپږ نوي شپږ شپېته 40 یا 50 0 و 7 افغان نمبر دی 0 و 7 904 904 په دې هیله وروره کته پیغام راته نشر کې طرفا او په بار بار نشر کې بتاسو زار پکې خو وختونه او د الله په مات.
ګران اوروره سرتاج ننګرهاري، تاسو په خپل دغه پیغام کې د ماشوم نوم نو ذکر کړی، نو موږ خو تاسو دغه پیغام خبرو، خو به تر به دا وي چې تاسو پر راتلونکي کې دغه پیغام یو ځل بیا ثبت کړئ او په هغه کې دغه ماشوم نوم او ځینې نشانې هم یاد کړئ. مننه.
سلامونه نیک هیلی د ازادي رادیو د ورکو سو اجزان او دوستانو د خبرونی ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول براترو غو جوړیا ساو د ژوند لچار به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمه اوسیدونکو دی چې پیلا نیکور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال رئیس لخپل کور نه درک دی چې کورنۍ د نموړي پاړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور په دغه پسې سخت پریشان دي. کچيري حکمت الله جان یا د نور ملګری یا بل څوک د پاړه معلومات لري او یا له سره په تماس کې، نو د مهرباني لمخې دی ماته دی په دغه لمبر زنګ ووهي 0-22-21. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0-22-21. نو هر مسلمان ورور کده حکمت الله په اړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوي د مخې دی زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي. والسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعظم حسین د فراد ولایت د بکوا د ولسوالۍ څخه سره پر اړیکه یم. زما ورکړو ته احسان الله په نامه د برجان زوی د مولادا د کم لسی د ایش پش کال کې چې نه درک سوې دی مرده پاړه باندې اسم معلومات نه لرو او مری دی درویش کال یا څلرویش کال کوم روش د پاړه باندې معلومات لري زمر سره پر دوش میرو باندې د اړیکه نیولای شي او د واس مطابق جایزه هم لري 0-3-8-2-2 بلش میراوم 0-2-4-8-1-3. والسلام باحترام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ستړی مسه شغله تایر روشن صاحب تاسو ته هم درنګ ټول کډرمن اوریدونکو ته سلامونه په دی لایم چې ټول بار تر کې روخ خوشاله است. جامله ته دندرست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وړونه خپلوان هیڅوک هم نه دی معلوم سوی. کله چې موږ د دغه پښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي، خو په اصل کې دری جبه یا پارسی وایي. تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي، کله نا کله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا د ځمکې جوړولو کار کوي، بس په همدې کارو باندې لګیا وي. که چیرې محمد داوود هر څوک پیژنې یا د ده محمد داوود شناخته وي، نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0-0-1-4-2-8-1-9. شمیره یو ځل بیا وایم 0-0-1-4-2-8-1-9. یعنی 0-1-2-3-8-9-2 افغان بسم شمیره ده 0-0-5-3-9-2-0-8. نو همدغه شمیرې دی دواړه زما شمیرې دی. که هر څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي، مخکینۍ شمیرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمیرې دی راسره اړیکه ټینګ کړي چې موږ به د محمد داوود په اړه باندې واده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي د پوښتنه یې کړې چې د محمد داوود نام یې زموږ څخه ورک دی، د نورو سیمې د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي، خو چې کله موږ د انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړې، بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چیرې هغه د ده اصلي کورنۍ زموږ ډغ خاورې، نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه کوي. تر بلې داسې خپرونې پورې تاسو ته وخت تر 6:46 پروګرام د خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاول قدم کی دازادی رادیو ټولو کارکون کو اور دن کو ته سلامونه او هلی وړاندې کوم. الله پاک دې کو چې ټول روغ جوړ او صحت مند او سیزمانو لیاقت علی د ننګرهار ولایت د نازجان ولسوالۍ اوسیدونکو يم. زما یو زوی چې نوم خالق مین دی، څلور کاله مخکې یو لس کلنۍ کې د پېښور کمپلیکس هسپتال نه نادرکه شوی دی. که هر چا ته په اړه یې معلومات وي په لاندنۍ ټلیفون شمیرې دې موږ سره په تماس کې شي 0-6-5-9-0-9-0. یو ځل بیا تکرار وماره با شماره ده 0 55 9 0 9. بل نمبر د پاکستان نمبر ده 0 13 25 15 0 13 25 15 0. وسلام الله پویت اسل زردر.
په همدې سره دغه پروګرام پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر خان دغه راز له بل همکار اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خبرونې مو پلوي او بخون کې خدای سپارم.
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وټلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړي؟
خړی خاوري او بس منګي درې خپل بسګونه سیمه شومان سره دي.
اوسه دی رادیو ستاسو ژاخ چارواکو تر رسیدي خپل ستونزې بیان کړي.
فلحال خوشم یو سم نست او نو خپل کور شته
د واتس اپ شمیره 00 422 12 41 0. د پیغام سبتون کې ماشين شمیره 00 422 12 41 15.
روان شوی.